سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. نن د کابل په شرنه وسیمه کې یو 14 ځینو کسانو ته مرګ شو بلړول دي. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویاند خالد ستران پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې 14 د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه لیکلي چې د 14 د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بل متبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو ته کله چې خای پیخه د ماین د 14 له کابل رمسته شوی وي. د سرچینې په وینا 14 چې د کابل په شاوخوا 3 بجو شوی یو شمیر خلک پکې مړه او ټپین شوی دي. دغه طالب چرواکي نور جزئیات ورنکړل. تر اوسه پورې هیڅ چا یا ډلې د پیخ مسولیت منلې نه دی. ګڼو کورنۍ ورسنې وو د 14 اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړې دي. پاسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو یا ریل ګاډو په ټکر کې 9 کسان مړه او 125 نور ټپیان شوي دي. نوړی ټرین لخپلې لیکي وتلی وو او بل یو اړخ ته پر بل ټرین په مخ لګېدلی دی. پیښه یکشنبه نه وخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کوردابا اتموزا سیمه ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي دي چې د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه یې ځنډیدلې دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن تایید کړ چې د جدي پاتل سمونو نسمه په مظاهرو کې زورګونه کسان وشل شوې دي. د ازادي رادیو د فرداد څنګه په وینا قالیباف د پارلمان په وا پرانیستي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې. د اني شاهدانو په وینا هغه لاریون کون کې چې په روستي او سولېزو مظاهرو کې برخه اخیستي و د امنیتي ځواکونو په مستقیم ډزو وشل شوې دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ په دوبۍ کې روانه ده. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلوریز جام مخ کې درې شلوریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي د لوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د لوبو ګټل خورا مهم دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې به د کابل په شارینو کې د روستي برید پاړه او همدارنګه 14 پاړه به درته جزئیات درکړو چې روستي جزئیات لا دغې پیښې څه دي. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم مرشو چې هلته افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس یې ځوروي.
د پاکستان حکومت په مجبور سي د مهاجرانو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق په وسره چلند وشي.
مل پلو د کراچۍ په بندر کې د اور لګېدو له کبله افغان سوداګرو ته زیانونه رسېدلي.
واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسېدلې ده ټول مالونه مصرف شوي دي که څنګه؟ د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی هغه بررسي کوي.
همدارنګه دا چې د حج موسم د یو ډیر خلک د حج تګ لپاره نوم لیکنه کوي. خو بل پلو بې وسله افغانان وایي چې باید د حج تګ پر ځای له دوی سره مرستې وشي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او څومره کسانو سږ کال حج ته د تګ تکل کړی وړاندې به یې په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشایز خریده سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. نن د کابل په شارینه وسیمه کې وی 14 ځینو کسان ته مرګ شوب لاړولی. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد صدران پر اکسپانی لیکلی دی چې 14 د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د شهرینه او ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې اړولې دي. هغه وړاندې لیکلی چې د 14 د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بل معتبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامله د نوم د نخبري دوه غختنه کړي واسه د ریډیو ته تایید کړي چې خای پیخه د ماین د 14 لکبل رمست شوی د سرچینی خبره باندې 14 چا د کابل په وخښه او خوادری بجی شوی یو شمیر خلک په کې مړه او ټپین شوی هم دي دا چې دغه مړه او ټپین څوک دي دغه کسانو یته معلوم نه ده چې څومره کسان مړه شوی او ټپین شوی دي په اړه هم طالبانو نور جزئیات ورکړي نه دي تروسه پوری چا یا کمیټه لهم د پیښې مسولیت په غاړه اخیستنی دی نورو کورنۍ ورسنی او هم دغه 14 او هم درنګه دغه پیښې اړوند ویډیوګانې وکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې دي چې په کې ښکاری دغه 14 د شرنو په ګل فروشي کوڅه کې رامنځته شو او خلک په سیمه کې او تر دي وړاندې به کچیرته تازه جزئیات پکې راغله له تاسو سره به شریک کړو هم درنګه تاسو کولی شئ د دې خبره د تازه جزئیات لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ د طالبانو حکومت وايي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو له زورونې زپنی او همدارنګه نیولو لاس واخلي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وايي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ستولو په مخه حج کیمپ ته لیکل شوی دي نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله د وای تازه ځینی خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی او د ریپورت کم ته انتقال شوی هغه د شنبه د جنوري 19 ازادي رادیو ته ویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول ل سېکټر کې اوسېږي او داسې مهال چې هغه یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولې دي
مادرشان د شفخانه بوده
مورې په روغتون کې بستر و پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونې ونیولې او حاجی کمپ ته یوړې یو لورې له مور سره پاتې سو زموږ حالت ډیر خراب و راته زنګ ووهه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم خو چې زما زوی او لونې خوسې کړي ډیره اندېښمنه وه موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه شي خو لا خراب شو
یو بل افغان مرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وايي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو لوري نیول شوی دی خځې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې پراپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خېلی وخیم است
وضعیت ډیر خراب دی یو ځل ونیولم خو تختیدم بل ځل بیا له خپل خوان سره یو ځای ونیولم بیا پیسې له موږ واخیستلې یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او اند کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو زورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې ځپنې او نیولو لاس واخلي
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او زورونو څخه لاس واخلي
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو غټ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینی ونې په پرتله 13% لوړه شوې د راپور لمخې د جنوري له 13 پورې 1,26 افغانان په پاکستان کې نیول شوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې بالا دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي د پناهغښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي مدني فعالان خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري استل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي
لالو قالو
لا نړی
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري. یو شمیر افغانان وايي هغه کسان چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دوی وایي چې دا به د بېوزلو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمېر دا هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبان د حکومت د حج اوقافو وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پای په اعلانولو له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی دی وخت چې بیا نوملیکنه ونه کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ ته به پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرستې ته ځانګړې کړي، دې سره به د ځینو بېوزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل،
کسی که توانایی رفت و آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح جز تک را تک توان نیلری پا جواند که یوزل بری حج فرض دی تا دوائی ادریز علا حج ادا کول و پرزای وارداده چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاص و لاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسه بی وزب او بی وزب خلکو سرم مرسته وکلی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم وارت نظر لدی،
خصوصا در منطقه ما در سمنگان پروژه سایبای هم داریم که 3 دفعه و 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
زنگری تو بزمک بسیما سمنگان که مبتاسی حجیان هم لرو چه 4 سالی نملیکه نکلی قره کشوی شوی او حج تطلیلی زینی ان 15 دل تطلیلی در سیاله بنه غوره کلی در دیل پاره چه افغانستان لی اقتصادی بلاو متزلزل حالت کلی او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ترسی دلی او کسان چه واقعا حج پری فرض شوی یو زل اولاد شی هیچ سستون زنه لری. موږ د دوی د تګ مخالف نه یو، خو که د بیا بیا تګ پیسې بېوزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډېر به ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 لمریز کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جدي په 24مې پیل سوی او د دلوي تر 4مې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت په یو تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلی حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه یې غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سږ کال له افغانستان نه 1500 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سږ کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مکر ټول حج تدل د شخصي ورتیا او دینی احساس لمخې دی. د زیاته کړه چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ده پر سفر له 2,80,000 څخه ډیر لګښت راغلی و.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر رفتنه نداریم، چرا که پا حجوم و بیروباری تقاضای مردم مفیدیات است.
صبح چه تیر کل تلیلی وی سکل تک اجازه نلری زکه چه گناگونی او تقاضا زیاده ده. آسو گواری فرضی حج دولار شی لمری تو باقو کسانو تورکل کیجی چه نده تللی. منگ لگختون ده هر کس لپاره 2,80,000 افغانی و چه بانک تورکل شوی وی او حال تا دولت لهم دی پایسوز منگ ده خورو استوگنی او سفر لگختون ورکلل.
زینی دینی آنمان هم وایی چه ده هر سوز لیادا کولو که هیچ خرن نسته او دینی اشتمن کسان در منو سر دمرستی سر بیره سوز لحج هم کبی. ردی جالی استاد فضل من الله ممتاز ازادی رادیو تا وویل دی اسلامی شریعت لنظره حج پزون که واز یو زل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب کنل کی گی.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن مانی نمیشه که چاچی یو زل حج ادا کردی وی د بیا زل حج کولو پر وړاندې خن نشتا چه توانی ولگی بیا حج یا عمره کولی شی. نه له فقی نظر کوم رای شتا، نه کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت شی دا به راغلی وی چې په ټولنه کې فقر وی خلک باید حج ته ولاړ نشي. ډیر هغه کسان چې حج ته ځي متقی او خیر غوښتون کې خلک دي، دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بېوزلو ته رسیدنه هم کوي.
کوي.
خو ځینې نور دینی عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بېوزلي موجوده ده، د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوره ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسي. دینی عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
ادای حج یکه از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است.
حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبان د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالۍ ورکول دود شوی دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډه وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
خوشحال اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشمندۍ بڼه له ازادي راډیو.
د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمېر سوداګریز کانتینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونې مسؤل خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د سوداګریزي اشتي په مشرۍ او پلاوی اوسمهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د وختو سیانونو په اړه باندې پلټنې کوي. د بدر سال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې پوګدو کوي د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینر بند پاتې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتیو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسیدلی دی.
څوب سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 10 کانتینرو پورې شوي. بدې کې واټ کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونو مسره شوې دي. کڅنګ ته د لپاره یو هټا کل شوې ده، هغه بررسی کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې التزی او د ګوري د لجدینه
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړنی معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورن کرخي په وګدو کې بند پاتې دي. مالکان یې کولای شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کنټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
برقی سامان آلاتو کنٹینرونه په زیان منشوی دي. د افغانستان تجاران خورا زیان منشوی دي. په دې کې او زه په خپل هم په کیسه ډیر زیات ځان منې ما کنٹینرونه په ولا دي تقریبا چې خپل د مخه تنزل کړه حالات په آواز ما خپل زیان ځاله لري او ځان منشوی دي.
لدی وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګېدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځېدلې. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمېر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي. خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ څه نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمېر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګېدنه کې د دغه سوداګرو لسګونه کانټینرونه سوځېدلې. د اور لګېدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستاني رسنیو دغه هیواد یو شمېر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګېدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ له امله و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیری د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوها، استنبول او ریاض کې ناستې هم وشوې، خو په ښکاره ډول مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسیز مخه کلازادای رادیو ناوری نن د کابل په شرنو سیمه کې وی چودنی زینو کسانو ته مرګ شو بلاړه ولیده. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې وین خالد صدران پر خپل اکسپانی لیکلی دی چې چودنه د کابل ښار د څلور میو زیاړوند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې راولې. هغه لیکلی چې د چودنې د نوعیت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه خپرېدو غوښتنه کړې وه، ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پېښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا چاودنه چې د کابل په شاوخوا 3 بجې شوې، یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دغه طالب چارواکي د مړو او ټپیانو د شمېر او همدارنګ د پېښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیڅ یا هیڅ ډلې د پېښې مسؤل یت بغاړه خسته نه دی. ګڼو کورنیو رسنیو د دې چودنې اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خبره کړې دي. د دې خبره د نور جزئیات لپاره تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سمخه ګلزاده رادیو نوري. افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کپلورونکو بازار تود شوی دی. ډیر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د جلال آباد او همدارنګ د نغلو په طرف سي او هلته د دې لپاره چې وکولای شي ځانګړي مایان وخوري سروبي ته ورځي. موږ په دې راپور کې د هغو کسانو سره چې کبان پلوري او پخی خبرې کړې دي، همدارنګه هغوی چې د چکر لپاره له بیلابیلو ولایتونو سروبي او همدارنګ جلال آباد ته تللي هم په دې راپور کې ورسره خبرې شوې دي. دا د هغې کس په غږ پیلېږي، د راپور البته د هغه کس په غږ پیلېږي چې د میي خوړلو لپاره سروبي ته تللی.
نن مو پرمایش ورکړې دې مایانو مایان پخېږي، بس موږ یې نشي جان کړو.
د میدان وردګو ولایت کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې له خپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږد لارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالۍ ته. سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو درتللو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسېدونکی عتیق الله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دل تلخپل مرمنی اولادونو خویندو سره تفریح ترغلی یو ډیر خو شین زاید او خو فضا لري او د جمی موسم دی او د کبانو پړلو وخت دی
پورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم مې د هوا په سړې دو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولی ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمی او د پنځشنبه په ورځ باندې
کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله یې بازارونه ساړه دي پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران ازبکستان تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا ساه اخلي د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار هلمند اروزګان ننګرهار لغمان بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نورې د پښتو خبری مجله مدال د پای تر رسیدو کې چرته مونږ نه اوریدل کولای شي چې د ازادي رادیو پر وې پانه چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام د هلت ورشي زموږ د ژوندې خبرونه په برخه کې د پښتو خبری مجله بیرته در سره لسر ووري
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغې دو په پار د دې ولایت یو خصوصي خوانځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي زیرکتیا پر مټې په خپلو لګو او محدود د امکاناتو تیار کړي لکه د زیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت برېښنایي جریده د خوب عینکې د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارۍ ته وړاندې کړي دي په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل
د هفتوار کلاسونو وجه داس وله چې زه په دې وتوانېدلم چې هوم اټومیشن ته یو لاره طریقه برابره کړم د بلوتوت په واسطه د آرډینو وسیلې په واسطه ورسله د فور چینل ریلې په واسطه نو موږ ته چې د انګیزه د مکتب لخوا راکړه سوې وه
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا زده کړو ترانسپورت رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل
زموږ پروژه سوا د زحمت لحاظ ډیر لوی و خو کچیر موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به د هغه سره ډیره اسریوی او سرپسنګ دغه پاسل شکل سره مونږه اړولای شي
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځیو مسولین وای دوی د نوې ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوس کړي او خپل امکانات په کار اچولي خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري د سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش ویل
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت رسیدل ده چې بشري قوې ته ورځ تر بلې ضرورت اړتیا کمیږي. همدې ټیکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. موږ اړینه وبلله چې په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نورو ته سرلارې سو، نورو ته لار هواره کړو چې جوړه سي، ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسي. موږ په پرامانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غن دی کړی، ماتړ نه دی کړی.
د خصوصي ښوونځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او ترې وبریده په خپله نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په ځاځیاریو، څمکنیو، ډنډ پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.